از افزایش افراد آغشته مواد مخدر، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
د مخام او بجی دی زمک غغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو د یو سات پروگرام د زما حق د پروگرام لپاره ځانګړی ده. ملالی بشیر د دې خبرونه قربانه ده چې په څو شیبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه ووري چې ز احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم د طالبانو لخوا بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز څومره وخت نیسي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د حمله یې تېره شپه د بګرام په دولره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ غځېدلې نږدې 50 کیلومتر سړک د رقمونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا د وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 380 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي بختر خبری آژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کېږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان نن د تهران او واشنگټن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له ایرانه ووتل. د دې کسانو د خوشي کېدو موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د قطر یوې الوتکې دا 15 کسان له تهران څخه قطر ته ولګېدول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې 15 ایراني زندانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي. نه اوبښي، له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې 15 امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته قطر ته روان شي. هغه ویلي و چې په امریکا کې د زندانی 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه نور په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کېږي. له دې سره مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی. او د یوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 وړ مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د یوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس ملینی چوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دوه اونۍ مخکې تر دې اولکسی ریزنیکوف د دفاع وزارت له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره، چې پارلمان هم د هغه پریکړه تایید کړه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شرغل است. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنی تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دو کال مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېده دونکې بشری سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمی شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو موریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورني تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن بحثونه کوو او له دوی سره به د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حق کونه فعالان دي د ټلیفون لاري وصل سوي دي او موږ هڅه کوو چې دریمه ملمنه هم را سره وصل سي. غلی حمیدی ستاسو خزمه بل اوله پښتنه دغه د چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبري وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د شذو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې د نن زړه ورکیږي چې پر شذو باندې محدودیتونه لا هم ډیر کړي.
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونکړي. البته دا خو ځې خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، اته ښارونو ته د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضې ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو هغه نه پوهاوی و، بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه واته د انسان د حق نه دوم هغه اساسي عمل د غي فقر به چې چیرته دغه محدودیتونه وځ کیږي مثلا اوس محدودیت تنه د میرمنو په وړاندې منګنو زمونږ ذکره طبقه د کار اختلاس رسی نه لري تاسو ولیدل چې اکثر هغه مسلکي کسان چې په ډیرو اداراتو کې د کار کول د په کورونو کې ناستل موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي همدارنګه د میرمنو او د دې کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده تاسو ګورئ چې په د رسنو د تاریخه ټولیزې صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي که دوی د کار اخ ته لاسرسی ونه لري د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي دوی په داسې سري الفاظو باندې وایي چې د لاړ شي بل یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته مخاطره کېږي هم د اوزانه ده هم د ټولنیزو مسایلو نه دي هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي طبعا په هغه کورنیو کې ګراف ته تاوتریخوالی لوړ دی ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري هغې د تعلیم د حق نه محرومې شوي دوی په کور کې ناستې دي د تحصیل د حق نه محرومې شوي د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع یې په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی عدالت ته لاسرسی ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی د بیان ازادۍ ته لاسرسی دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي دوی اوس دغه حق ته سوالګرې دي حاکمې ډلې ته ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده ده خبره دی هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي یا اسلامي اساساتو ته یا نورو مسایلو ته دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخه د لپاره چې دوی جګړه کړې ده کوم جواب دی چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري دا د قناعت لپاره دغه مسله دی دغه مسایلو ته لامن واله نو دا تاوتریخواله هم دی ته یو د دې تر څنګ تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي میکانیزم خو خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کله چې اتبا او خپل حقوق وړي اتبا خپل وجایب پیژني خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني دا غي تر څنګ خپل حقوق پیژني دا غي د لپاره تګلاره موجوده تګلاره هم دغه قوانين چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانين رامنځته شوي د افغانستان اساسي قانون دا غي تر څنګ نور مدون قوانین او مثلا مدني قانون د افغانستان چې په 1950 کال کې دا تصویب شو دا غي نه ورسته نور قوانین به په دې ورسته کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي د منه قانون چې هغه تقریبا 2 د هغه انواع چې هغه د میرمنې په دغه نه متضرر وي د جرم په توګه او پیژندل او دا غي د رسیدا د لپاره سیستمونه جوړ کړل مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چیرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولای شي چې خپل د حق د یادې لپاره هغه غږ وکړي او چاته پوښتنه
مننه اغلی حمیدی اغلی جلال ستاسو څخه به هم ورته پښتنه کوم ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شته دلته مطرح دي بندیزونه ولګیږي د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سی او پر کار باندې هم بندیز وازسي ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته ستاسو ټول کارکونکي او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړه زه هم غواړم ورته جواب لرم. زمون خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې. زه غواړم بل زاویې نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی. آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه. دای کولای شو د الله پاک وحدانیت مونږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوذ به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم وو چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوذ ورته ورکړ په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح. صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت دپاره اسلام ښه ځای ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منځوي ته تللی دی، او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خط کشي کېږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، د کار بند شور باندې دی، د یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. احیانا زمونږ کوم مکتوب داسې ونه لیده، فرمان ونه لیده چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور ته ځي، هغه د نه ځي. داسې هغه مو ونه فرمان مو ونه لیده چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو له خوا نه جبر ظلم کېږي، هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په تللې نړۍ کې چې بیکاری وي، فخر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي، او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډیریږي، دلته ځان وژني، او دلته مثلا نور مسایل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منځوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه نا څه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي و. په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي و چې عصري و که دیني و، دواړه دروازه ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول. او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی، بالکل پابندي دی. دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مووی اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري. متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه. عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي، څلور نه پورته باید ونه کړو. لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي، څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو، د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه دپاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې ور ډبه وه کوتک واخله، او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه. دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده. کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعت وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه دا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی. باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي، او دا خپل غږ چاسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي، دوی باید خپله کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي، او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کېږي، باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دوا هغه شي مسلحین منځ کې راشي او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي، مثلا خدای دې نه کړي چې د خدای پاک ډېره خپله خپه کېږي دغه موضوع باندې، د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاد شوی. دلته داس مونږ داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږ ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی، داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي، او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه د پاره هم سلپسلې څوک لاسرسی نه لري، ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډېر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی، او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو د پاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي، او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډېر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نادادن او جان دادن دی په دری کې، څه متل دی خو سم زمام زده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي، یو اقتصاد پیاوړی وي، او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي، نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي، نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري، د هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري، کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري، هغه ډیره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي، کچیرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي، یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي، ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه، د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال، دا ټول مفته فری دی. او بیا هم دا هم یو دوه لغته هم وایي چې دا ستا کار دی، باید وکړي، دا د سم نه دی کړی، باید داسې کړی و، یو بل فرمایش هم ور باندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې، رواني فشار، روحي فشار، فزیکي فشار، کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره، چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلود. دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدای چې دوی هم یو زړه تکیه وه، او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال، ډیر مننه زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پښتنه کوم، تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې، دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وي چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي، د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات شوی دی؟
سلامونه.
بله آغلی نیازی، تاسو موږ غواړئ؟ آغلی نیازی، تاسو ته موږ غږ درځي؟ ستاس مایک آف دی که تاسی آن کی او بیا خبری وکی. بله میره بانی، ستاس جاغ رادزی اوس.
سلامونه تاسو تا درنو ملمنو تا، او ده افغانستان اغا محروم و میرمنو تا چی دقیقا اوس هم محروم مرتوی لیسو هم محکوم نیکی لیورندی کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډیر په هغه وضاحت سره څرګند کړه، چې هغه ټولنه چې مرسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مرسالاري حکم فرماو، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي، نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي، اوج ته رسیږي.
لکه څنګه چې فل حال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجه ته رسیدلې ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوي، د سفر څخه مخنیوي، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداري کې یا حکومتداري کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځ ته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د خوا څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځ ته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپل هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده د اولادونو ساتنه، او همداشانې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي، کله چې هغوی په درس کې و، په کار کې و، شاید دومره مشکلات نه و په کور کې. کله چې تجمع سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېرېږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نهه کلنې انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه له مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سی و، با وجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په همدغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بله، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو لپاره چې د تاوتریخوالی پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالی سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلې هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نورې فعال سي او دلته کار پیل کړي، چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر، دا که کافي وي یا کافي نه وي، دا بیل بسته یا کړنې د هغې پسه شکایت، خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو، د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت و، همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، د څارنوالۍ په چوکاټ کې اختصاصي څارنوالۍ و، د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې، همدارنګه د پولیسو اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقونو څانګه فعاله وه، د امنیه قمندانیو د ولسوالیو کې، همدارنګه د خپله د په ولایاتو کې په هغې کې ښځینه پرسونل موجود و. یعنې هغه دود او دستور د وجې میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې، سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلې هم نه وه، بیا به هغې پسې ټپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و، قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه، مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسه. اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو حق و حقوق د یو خاروان، د یو معتبه، د یوې جغرافي په قوانینو کې تسهیل شوی او تعریف شوی دا غي د لپاره میکانیزمونه موجود نه یو قوانین په تعطیل کې د کم خط د مخه اتبا مراجعه وکي ورغان ته خپل حق او حقوق غواړي موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصاً د نړۍ په د دریمې نړۍ په یوادونو کې هغه یوادونه چې د جګړې نه وروسته یوادونه دي په هغه یوادونو کې یو ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی ولو که ښځه فعال لیول کې یا ناسه طبقه فعال لیول کې نهایي تصامیم هم په هره محدوده کې هم په کورنۍ محدوده کې هم په ټولنیزه محدوده کې هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي اوس خلک په تیارو کې ساتل کېږي موږ ویو عقل تعلیم دا چې تعلیم د غوښ د شپږم ټولګي پورې انجن دي د کم نصاب نه باندې روان موږ ولیدل چې په دې شو کالو کې د څه تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو ورسته به تاسو شوی وو اسلام پکې راغله خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتاک او توپاک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودله تا په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغه به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بدینه نو خبر چې هغه په کوم شرایطو کې ژوند کړي هغه ته به ویل کېږي چې ولاد د فلاني زوی دی په یو باندې به یو رقم تا په لګل کېدله دا سیاسي حرکتونه چې په بل بل تا په لګل کېده باوجود دی چې سیستم د معرف او د لوړو زده کړو باندې سیاسي مسایل نه بيخي بي پري خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بيخي او تر رسیدلی و او دغه ستوندو نه هغه وخت هم خلک متضرر وو اوس چې په دې شکل باندې ارتي اصل فصلو کې انساني ټولنو ته هغه ټولنو کې چې د جرایم او ګراف لولي هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپل حقونو نه محرومې پاتې میرمنې د ستوندو سره مخامخې په هغه ټولنو کې چې جهالت نه پوي کچل وړي هغه کې میکانیزمونو ته اړتیا ده لکه څرنګه چې پخوا او مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو چا د کار زمینه مساعده وله چا پوهاوی ورکولو چا رواني مشورې ورکولې هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله حتی داسې میرمنې ما لیدلې چې جبه پرې شوې چې یو خبره کړې ده هغه یې پامه پرې کړې جبه ویل چې زما خاون مو بندې کوي یا سو ورته مو دغه ازادي مثال واوی چې زما اولادونه یعنی هغه ورسته مر هغه ډیر په ندرت وخت کېدو چې یو میرمنه یعنی هغه د درد اټو کې ته ورسیږي او نور اسلاره یا به میرمن په قتل رسیدلی و یا به مثلا سیدل شوی و یا به جراحات مثلا و او هغه کې به بیرته انصراف کولو دی ځکه د انصراف حق په ډیره مواردو کې وو پسونه واجر مکنو چې هغه په جنایاتو کې شامل او په ډیرې مواردو کې د انصراف حق میرمنې به بیرته انصراف کول چې خېدې کماته ارسوي یعنی هغه ډیر په ندرت وخت کې دل چې یو میرمن د جزایی عدالت ته تطبیق لپاره مونته په هغه د کار زمينه د تعلیم د حق نه د لوړ زده کړو د حق نه دغه وسایل ته خو د میرمن له لاسرسي او په انساني ټولنه کې خو د لومړني حقونه دي د انسان اغه کو نه دي چې نور اكو نو ستاره نو مې کړي دي چې دغه زنجیر خويسته کچیر څه دغه ابتدایي اكو نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې د فکر کومه په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشریت کې به د سکلنه په هیڅ جغرافیه کې نه شي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او کوم مثلا مذهبي حکمان او دلو په تاریخ په وګدو کې د سکلي چې ولا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوی یا د فرعون په ځواب معنی کې ده تولد مسالې باندې بند خط لګیدو یا نور مسایل یا په ډیرو غټ امپراتوري ګانو خو د سند شوی چې مستقیم دغه سختاره تصمیمونی ول شي چې ولان جوړ دي مونږ او تاسو لیدلې دي هغه حکمان خبرې چې هغه عدالت محور حکمانی هغه حکمان چې خبرې دغه په عدالت استواري هغه حکمان چې تصمیم د دې په عدالت استواري او هغه حکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی و دقیق دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي او اسلام خو مختلف برخه لري هغه خو ټول واضح دي چې په کوم او مخکې د دین د سنو چې افغانستان خلک مسلمانانو دولتونه تاسو ټول قوانین د افغانستان غوري چې په رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کله په قوانینو کې همدارنګ نور قوانین ټول اته په مدني مسایلو کې هم رجوع انا فی فقه او جفادی فقه ته کېده په فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې د هغې په لومړنیو مادو کې د سرعت لري چې دا قوانین صرف تعدیلي جزاګانې خشپېږي او نور په دیات او په قصاص او په حدودو باندې هغې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دا دینه تطبیقېږي. خو موږ اوس ګورو چې دوی چې دا کومې کړنې کوي دوی د کوم بنسټ پر بنا باندې دغه کړنې کوي، د چا په واسطه کوي. خو هغه مثلا قاضی به اته د شهود تسکیه وکړي چې چا به چې شاهدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا داسې شاید دی چې هلته پیسو اخیستل شوی محکمې ته راوړل شوی. یعنې ستونزې به وي، دوی د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه حداقل یو امیدواري خو وه چې زه یو خواته لاړ شم، اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي. نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونشي، دا په ترویج د تاوتریخوالي کې، د تاوتریخوالي په شدت کې، په انواعو اقسامو په لوړول، دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی. موږ یو نوع سیستماتیک تاوتریخوالی لرو. د تاوتریخوالي نه هم خبره لوړه ده، چاته د حاکمې ډلې د خوا د دوی د جنسیتي توپیر نه هم دغه کړنې په لوړه جرات کې دي، ځکه دوی ښکاره وي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونو نه محرومي د ښکاره یو نوع د ځورونې او شکنجې ده چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اخیستلو دپاره هغه مثلا ځورول کېږي. دا اوس دغه ځورونه تنها فزیکي ځورونه نه ده، روحي او رواني ځورونه. دا اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني ځورونه سره مخامخ ده. هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت وړي او ضرر او زیان به د دې جبران به اته ده. خو د کلونو اقدامات دغه دوه کالو جبران څومره شي کولی بې پاتله تیر کړي. 5 کاله همدغسې اوناسه طبقه متضرره شوه او اوس د دې جبران مسله ډېره، ځکه چې یو ځل چې یو مسایل ښه مسایل په اسانه باندې نه ترویج کېږي، خو چېرته چې بد دودونه حاکم شو بیا د هغې د لمنځه وړلو دپاره د یو کال دپاره شاید بیا یو کال نور لازم چې د هغې دپاره کار وشي، تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه عرف او ادب هغه په یو ټولنه کې د منځه لاړ شي او شکنج شي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی زهره جلال، تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبرې یوازې ادعاوې دي او دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي.
مننه مېرمن بشیر چې تاسو دغه سوال وکړه. بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی. طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا ښځو حقوق ورکړی دی، اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې، په کوم دین کې، په کوم او په کوم آیه کې ویلي دي چې ښځه د تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلي دي چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې، په حکمت، حکمت عصري علوم راځي، حکمت کې سیاست راځي، حکمت کې اجتماعي ژوند راځي، حکمت کې اقتصادی ژوند راځي، فرهنګي راځي. دا ټول هغه څه دي چې په قران کې راغلي دي. یعنی دا زمونږ د لترفه نه دي، د الله لترفه دي او مونږ د معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دوی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا په دغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږی کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه او ته اوناسو ته دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې ای خلکو ای خلکو په خلک کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام اسلام خو همدا ویلي دي خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجارې سره په کار کولو یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې. دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی. که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې طبابت یې کړی دی، دی یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت بیعت خپله سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دی ویلی و چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو ښځې ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله او رجوع شوی دی، دوی خپل د ځان بیعت یې کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمان ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله دی خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، دی د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړی وه چې دا خبره رانه اوږده نشي او پلو بل پلو لاړه نشي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خو دا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربن یعنی نیمه بربن ونه کی. ګرچې زه مخکې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه وی لیدلې، ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دین څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کور نه هم موزي، کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم کوئ، تاسو تعلیم هم کوئ، دا خو یو په زوره یو څوک هغه کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت ته سوقول دی، یو ناپوهی ته سوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، په څلورو بناو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړي دي د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصلی په قیاس تلی دي. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بخنه سره دغه یو ټکی ته وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږه د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي، دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل، اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خماره نه دي خوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت او مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله، مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړي دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو 78مه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابند دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني، نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولی سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولی سي. هغوی مجبور دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغیر راوړي، او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړ. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي، دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوي سته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بيخي کافرانو دوی راغله مسلمانان یې کړل اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي دوی باید د دغه مجالسو څخه د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا سره څه غواړي او موږ پر کوم لار روان یو ولې پر دغه لار روان یو په څه دلیل روان یو دا باید ډېر ګټور تمام سي سل په سل کې
مننه اغلی انیازی اغلی حمیدی ستاسو څخه پښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي ستاسو څه توقع ده د افغان شذو لپاره ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان شذو لپاره څه ډول پریکړه وکړي
البته خپل توقع هم خپل ملي سره کې دا مې چې دا اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که بحران د سیاست ده که بحران د اقتصاد ده که بحران د فقر ده که بحران د محرومیت ده ده کنه ده افغان اللس ور سر مخامخ ده بپتی ده زیادتر زیانمنی افغان میرمنی ده و بدبختانه ده بایدوه ما چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترین او جبترین صدمه افغان میرمنی دیده ده ده پا دی مانا چه که چیر تا مکتبم سوه ده پا دی زول سیزو که کچیر تا تیزابا چول شوی دی دن جونو پا مخا چول شوی کچیر تا دواغان استیمال شوی دی دن مخزنو که آغا دن جونو پا مکاتبو که استیمال شوی دی و سخکارا دن مکاتبو ده یعنی دا لڑه دیره دا تعلیم پوران دی او دا تعلیم رنگوال پا افغانستان که دا دیر اگده لڑه لری اگده لڑه پا دی مانا چه که اتا یو قرن مخ که تملار شو چه کلا دا امان الله خان حکمت تغییر که پچه رنگیگی او بل کس داغی پا زیر ازی اولین دغا آقا دا میرمون پورانده چه میرمون دی پا کور که کینی او دا پرمختگ او دا تمدن پورانده آقا خپل اساسیت خواهی هم داغا سه قدم پا قدم پا عرض بیزی تا اول که بدون داغا دیموکراسی دلسی دی نظرنوی ما چه آقا که البته میرمون آقا پا شایی نظام که یو سخپلا کنود نبار امان شیع واسه منگا گورو چه دا ما آقا اثارات می چ هغه د منګ مجونی د هماغه شرایطو که هغه وخت منګ خپلم نو چې منګ ته یو سرمایه پریښې ده د میرمنو په برخه کې نو منګ په میرمنو کې کادرونه لرل منګ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل حتی تر وزارتونو پورې اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کې من دا چې فیلیا کې من د کومې لارې نه دغه زیته رسیدلی دی او دا ایدیا چا ورکړی ده او دا خبره چا د حمایت کړی دی او په څه رنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکیل دي که بېرته هماغه خلک سره لاس یو نه کړي افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي هغه ملاتړ کوي حمایت کوي د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه دا د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې د وزن دي ده یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست لاندې اوسي ټول د همدغه غږ پورته کولو نتیجه ده او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدواره یو خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي دا غی تیر بکراوند ته وکتل شي هغه د سکسان نه چې هغه تک قومي خبرې هلته رامنځته کې وایي چې والله میرمنې یو افغان میرمنې دي که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروهي کوي او تک سیاسي اړخونه دې ورته نه ورکوي هغه کسان دې وغوښتل شي چې هغه یې په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي هغه یې افغانیت ته ژمنې دي د افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغې د ځان دپاره او هغه هندل نفع د ځان دپاره او دي نفع وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي زما په اول قدم کې هیله همدغه ده چې هلته باید فقط بس افغان میرمنې دپاره بس شي دا نه چې ولها میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې مونږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي ولا چې ده یو ګرو ده دا یو قومیت پر بنا یوازې ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی رابط ورکوي دا د ما د نړیوال په دې باندې پوهېږي نو پوهېږم شي چې پښتون قوم دا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتانه او وجه یې همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي بالاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد را پاڅېدلي دي او د خاورې د ړنګولو او ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي نو غونډو ته امیدواري شته دی په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري هغې داسې غږونه وانه اوري چې والله دا مسایل قومیت ته ربط ورکي او نجات ته ربط ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته د دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي مونږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټولو میرمنو لیدلې مونږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي مونږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخ ته تلل او ډېرې غټې امپراتوریګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې نو دا وضعیت به حتمان تغیر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې که هېڅ نه وي خلکو ته یو امیدواري ورکوي خصوصا افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به هم بېرته خپلو داقونو نه برخمنه کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي نو امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي
ډیره مننه آغلی حمیدی او د دې خبرونه چې د نومیه داز ما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي د دې خبرونه وخت هم نور پای تر رسیدي زموږ له درې سره ملمنو آغلی صبرینا حمیدی آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
زادم دے تر مر گئے بگران کم دے تیرا ویا نا بگران کم دے تیرا زی بگران کم دے تیرا زی نیمش پا کا ول وی دا دستا شرنگ مرکشت رئی ویدان Sergei